احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویان وای په اسلام آباد کې روانه اونۍ د یو شمېر افغانانو غونډه نه یو رسمي غونډه ده نه د دولت له لوري رابلل شوې ده. شفقت علي خان د جمعې په ورځ وویل چې یو شمېر خواله رسنیو دا غونډه لویه ښکاره کړې ده، خو په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي کوربنه دی او د هغې په پلان جوړېدو کې هیڅ ډول نقش نه لري. د ځینو راپورونو له مخې تمه ده چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دېرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د عالي شورا غړي، همداراز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې استازو ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. جنو رسنیو بیا په اسلام آباد کې د دې غونډې د جنو ګډون کوونکو په وینا چې نمونه نه دی یاد کړی، د دې غونډې ته څنډېدو خبر ورکړی دی. د بشن نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې د کډوالو لپاره د بریتانیا نوې تګلارې د دې سبب شوې دي چې په دغه هیواد کې د افغانستان او څو نورو هیوادونو د اتباعو لپاره د پناه غوښتنې شمېرې په چټکۍ سره راټیټې شي. د بشن نړیوال سازمان د جمعې پر سرګند کړه چې سش کال یوازې 40% افغانانو ته پناه ورکړل شوې ده او پر اوسش کال 10% اتنې وي ترسېده. د دې سازمان په وینا د ایرانیانو د پناه اخیستو کچه هم ټیټه شوې. همداراز سش کال د یو شمېر نورو هیوادونو لږ کسان په بریتانیا کې د کډوالو په توګه منل شوي دي. د بشن د نړیوال سازمان د کډوالو د حقونو د برخې مشر سټیف والټس سیمونز د بریتانیا د حکومت نوې پالیسۍ نیمګړې او غیر عادلانه وبللې. د خبرداري ورکړ چې په دې ډول به په زرګونو پناه غوښتونکي له خطر سره مخامخ شي. بریتانیا د تیرو کلونو په پرتله خپلې تګلارې سخته کړې دي او په دې لړ کې د بریتانیا وروستۍ پریکړه دا ده چې د اګست له پیله چې په غیر قانوني ډول کوم کډوال له فرانسې بریتانیا ته داخل شوي دي هغوی یې بیرته فرانسې ته استولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ خپل نږدې سیاسي ملاتړی سرجو ګور په هند کې د خپل هیواد د سفیر په توګه وټاکه. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې 8 کلن ګور په چټکۍ سره په محافظه کار سیاست کې سر اوچت کړ او په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ یو له خورا پیاوړو مرستیالانو څخه شو چې له ټرمپ سره د دوی د وروستي وفاداری ډاډ ترلاسه کولو لپاره د شاوخوا 4000 ګمارنو د ارزونې مسؤلیت یې ترسره کړ. ټرمپ وویل چې ګور به د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي په توګه هم دنده ترسره کړي. دا ګمارنه د واشنگتن او نوې ډیلي ترمنځ د کړکیچونو له زیاتېدو وروسته شوې. هند په وروستیو ورځو کې له روسیا او چین سره د لوړې کچې غونډې جوړې کړې دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز اژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نویل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلی بارو په اکسپانه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشوره کړې ده او له ایراني لوري سره هم شغېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، بریتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې له اساسو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سیشن بی پورز وشي. هند اعلان وکړ چې د بنګلور په لوبغالي کې به د ښځینه کرکټ د نړیوال جام لوبي ونشي. فرانس پریس اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په سیمه کې پولیسو په دې لوبغالي کې د لویو لوبو اجازه نه ده ورکړې. پولیس وایي چې دا لوبغالی د ډیرو نندارچیانو لپاره خوندي نه دی. د بنګلور په لوبغالي کې سش کال د جون میاشتې په 4 د هند د غوره لیګ د سیالیو تر پایلوبې وروسته چې کله د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې مینوالو اتلولي لمانځله 11 وژل شول او شاوخوا 500 نور ټپیان شول. ټاکل شوې ده چې د ښځینه کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام لوبې د راتلونکې میاشتې په 1 د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي. د دې هیوادونو د لوبډلو تر څنګ د استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا، پاکستان او بنګلادیش ټیمونه په دې جام کې برخه اخلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. وړاندې به د ملګرو ملتونو په وینا واوري چې په تیرو نږدې 500 میاشتو کې تر 500 زره ډیر افغان کډوال پولیسو په پاکستان کې نیولې دي. دا موضوع مې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران سره شریکه کړه.
د پاکستان واکمنان لاغانان چې په هلته پراته دي، د سیاسي ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي.
په تورخم کې محدودیتونه په ځانګړي ډول د میوه سوداګر زیان منوي.
څوک چې یو شوارز په تورخم کې توقف کوي، دا توقف د هر تجارت پر ډیر زیان لري. تقریبا 50% په دې کې کموالی راځي، نقصان نشيږي. لږ ملونه هم خپل نقصان کړي، په دغه مرنه چې زما خراب شوې دي.
په شمالي وزیرستان کې د یو مکتب د مدیر له برمته کېدو وروسته د پوځي کمپ مخې ته خلکو پر لپ وهلی. دا په زړه پورې مطلب هم لرو چې په ډیلی کې محکمې د کوڅه ډبو سپو په برخه کې داسې پریکړه کړې ده چې لاریون کوونکي ورته خوشاله شوي. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د اپریل له پیل څخه د اگست تر 28 منټې پورې په پاکستان کې له 500 زرو ډیر افغان کډوال نیول شوی دي. دغه ادارې په خپل تازه خبر شوی راپور کې ویلي چې واسه د اگست په لومړی او 28 ورځو کې نږدې 15 زره تنه په دغه هیواد کې نیول شوی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې مشته شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وای په اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په غراپور کې چې د جمعې په ورځ یې پر ریلیف پاڼه خپور کړی ویلي چې یوازې د اگست په لومړیو 28 ورځو کې 4,300 تنه افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی، چې دا شمیر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3,400 تنه نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اگست 28 پورې ټولټال 3,520 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي ویدی. یو لدوی چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسي کې ازادي راډیو ته وویل
مله پولیسو په پاکستان گرفتن او امره خود بردن در کمپ
د پاکستان پولیسو زمونی ولم او کمپ ته بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشی مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله نه خبره وو. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته یې خوشې کړم. که څه هم کور ته ستون شوم، خو لا هم د خطر احساس کوم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي.
بسیار زشت رفتار هم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چه د جرمنی د انتقال په تمه و نیولی و ډیره بده رویه ورسره شوی و هغوی بایومتریک کړل او پریکړه کړی وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړل شي. بالاخره د جرمنی د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه او یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومتریک شي و پېښور ته ولېږد
شدن ولی بیومتریک کرده بودن با پشور شپ شدن.
دغه کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې له هغه افغان کډوالو لنیول او وستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې لږ دي ګواښونه سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالی کمشنری یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د POR کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 28 پورې له 3.9 میلیونه ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پاسي، بلکې د افغانستان بل ګاونډی هیواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې په تیرو نږدې 5 میاشتو کې تر 350,000 ډیر افغان نان پولیسو نیولي. په اسلام آباد کې مې له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران څخه په دې برخه کې نور وضاحت وغوښت چې پاکستان ولې پر افغان کډوالو فشار راولي.
زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان له هغه 1988 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت لمخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسي ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي. او ضمناً پاکستان حکومت او واکمنان د 1952 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې سوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هغې کمیشنریت څخه همدغسې له نورو نړیوالو موسسو څخه په افغانانو باندې د فشار د واردولو له مخې دوی ګټې ترلاسه کړي. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وځورول په سند کې، همدغسې په پنجاب او خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې، او په دغه باندې ټولو حقوقي بنسټونو او دغسې نورو د بشري حقونو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې لنډیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، کدا یو څه توضیح کړئ.
په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې عرض وکاو چې له 1988 را په دې خوا له افغانانو څخه سیال ته میشتي او هغه هم په خپل تاریخي ټاټوبي کې میشتي، له هغوی څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د ځینو نیابتي جګړو د مخته بیولو لپاره کار اخلي. دا خو له هیچا څخه پټه نه ده. په دغو باندې د لهیزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلي دي، بحثونه شوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي، یا هلته سیاسي کړکېچ رامنځته شي، یا اوس چې امنیتي وضع یې زشته زیاته خرابه ده، هغه د بی ایل ای او بی ایل ایف او دوی سختې ضربې ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده، یو واته ولسوالۍ د هغوی په کنټرول کې دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمیشنریت څخه، همدغسې له امریکا او نورو هیوادو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي، او دوی په خپله هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د یو انستیار لخوا دوی ته فنډ ورکول کېږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی. او دغه افغانان
البته ګران صاحب، په روسیو کې دغه مرستې د راپورونو له مخې خورا کمې شوي دي، حتی د نشت برابر دي. پخوا پاکستان په دې برخه کې مرستې ترلاسه کولې.
زما ارزو ده قدرمن شیبر صاحب چې افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غواګه شي دی. دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د غوی له موجودیت څخه بهره اخلي. همدا وصل ته وزه خرابه ده.
او بخشي ګران صاحب، وبخشي کچرته دوی له افغانانو ګټه اخلي، ولی باسل خوري.
نو خبره دا ده چې الته خو ګوري په ملیونو افغانان نشته، داسې خو نه دی چې اوس یوازې همدغه دوی چې وایي چې 2 میلیونه افغانان به سږ کال وباسو. هلته خو یو وخت آصف علي زرداري دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان یې وشول، او زه داسې معلومات لرم چې په خپله پاکستان هغه ځینې افغانان اوس دا د مجر د سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچی کې، هغوی ته هیڅ نه وایي. ولې دغلته دغه ځینې افغانان چې دوی یې پیژني بس هغوی راباسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې وښيي چې دا د مجر تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې ترهګریز فعالیتونه دي، او دا خپله دوی سازمان ور کړی دی، ترهګري ډلې جوړې کړې دي لکه ټي ټي پي ده او بل بل دی، د دوی د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وښيي چې موږ د دغه ترهګریزو حملو تر فشار لاندې یو، نو موږ ته مرسته پکار دی. د دغه لپاره هم دوی دغه شي میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګري کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی ته ترلاسه شوی معلوماتو لمخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوی او غیر راجستر شوی افغان کډوال شته، او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویل دي چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوی دي، په داسې حال کې چې 8 لک افغان اتباع د ای سی سی کارتونه لري، او حکومت دا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به 6 کال د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په تورخم کې د تازه محدودیتونو لکبل د سوداګری سولاریو تګ را تک ټکنه شوې او یو شمېر سوداګری زیانمن کړي. جزئیات په دې راپور کې.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرون کیدی چې د تورخم لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اگست په 22 آزادی رادیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شوی محدودیتونو لامل تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوې او سبزیو بار په لس ګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
سر شاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزه او پاسپورټونه دي چې په تیرو 4 ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بانجانو می ساتلو چې یو موټر ته په 3 ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایدات رسی کی هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقه ته ورسیږي ترڅو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نشي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوه صادروي هم وایي چې په 13 ورځو کې د میوه د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړای دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوه او سبزی لګدوي باید له کوم خاند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل شي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د ری فصل صادرات میوه باید بلاریای زناکس میدونه وقفه د تورخم باید عبور کنه.
د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنډه تیریشی د دوی قانونی او مشروع غوښتنه ده. کې میوه او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابېږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو د روان کال د اگست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل شي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنځمه په ورځ د اګست په 21 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتو توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي سوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره سوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي خو کافي نه بولي او وایي چې لګول سوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
په جنوبی وزیرستان کې د یو پوځي کمپ مخې ته یو شمېر خلکو پر لټ وهلې. دوی له نږدې اونۍ رئیس دی و شونځي د مدیر د خوشکېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال اشتیاق مسید له سیمې راپور لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د تیرې 15 ورځې نه د وانا پوځي کیمپ مخې ته په احتجاجي درناک شی پالتۍ وهلې دي او غوښتنه کوي چې د ناپیژندلې وسلوالې له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دا زر خوشی کړی شي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر عبدالیاسین احمدزی د احتجاج غوښتنې په براک شی مشال ریډیو ته وویل.
عوام ہو دا اسٹوڈینٹس ہو دیو پرنسپل ون موجود دی پکے ہاں دے کین مختا چیکن گیٹ سائٹ دے نادر سارا دے ہائی سکول سارا پادی کنو استادو زتا نی پرنسپل صاحب رحمت اللہ وزیر دا دے نیو کر سکول اینڈ کالج پرنسپل وا بای دے سکول مخنا واشو نے معلوم کا سنا واکو او ویسا پر اتا پیش رس نہ شوا گورنمنٹ سٹیٹ ول انتظام یہ ہمیش تا یی کیمش چار پیش لکھ دیو خدا تا یا پیش رس شوا نہ دای ام جے انتظام یہ پر انتظار رحمت اللہ سردار یاب شی پر نظر
دیوانا سیمه پوځي کیمپ مخه ته په احتجاجي درناک شه نوست یو طالب علم سو وشتنه کوي دا هم وروي.
مون مسلمان دا ایک بینگ اسٹوڈنٹ نی دے ریاست یا دے انتظامیہ نا دا سول دا ریکویسٹ دے چی دل کا دا یو پرنسپل نا دا چی پدا من میں حملہ ہو شکل دا دے وزیرستان با کیارتا اچاول دی اکور دو چی دے دے پرنسپل بازیاب کو صحیح سلامت شکل کے دے روری ہوتا احتجاجی جی کی مدر نہ دو داغا تین زیر دن انستا دو دل کا پرنسپلون پدا کے نستی پدا کے اسٹوڈنٹس ہن نستی پدا کے دل کا عوامی حال ہن نستائی باقاعدہ درخشید پورا چی مشتا پرنسپل رحمت اللہ وزیر بازی آپ کو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ناپیژندلې وسلوالې له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر د روخوشي کولې د پورا پولیسو ګامونه پورته کړي دي. یو دا دوي چې د راونې میاشت په اګست 13 ناپیژندلې وسلوالې د وانا سیمې یو شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر هغه وخت تښتولی دی چې دای خپل سکول راون و تردا وقت پورے چا د پرنسپل رحمت الله وزیر د تشتاول زیموری لیا قبیلہ کریے نہ دو.
د ازادي رادیو د خبرونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې اوریدل شي. کچرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي دا غوړه پرونو متن پکې موندل شي چې د ازادي رادیو لارې خبري شي. همدارس د ازادي رادیو ونیز خبرونه او ویډیو راپورونه تاسو د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو .com کې پیدا کولای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې یو اونۍ وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل ګواښ بیا تازه کړ او د جمعې پر ورځ وویل که په راتلونکو دوه اونیو کې په اوکراین کې د سولې سال په برخه کې پرمختګ ونه شي نو پر روسیې به بندیزونه ولګوي. د امریکا جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به یوه ډیره مهمه پریکړه وي که دا د روسیې په وړاندې پراخ بندیزونه وي یا پراخې تعرفې یا دواړه، یا به موږ هیڅ ونه کړو او و به وایو چې دا ستاسو جګړه ده. ترامپ د جمعې پر ورځ دا هم وویل چې هغه په دې اونۍ کې په اوکراین کې د امریکا په یوې فابریکې باندې د روسیې له برید څخه ناراضه دی چې اور پکې ولګېد او د دې فابریکې یو شمېر کارکوونکي ټپیان شول. ترامپ څرګنده کړه چې نه د دې فابریکې په ویشتو خوښ دی او نه هم په اوکراین کې د جګړې ادامې ته خوشاله دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دوشنبه پر ورځ وویل چې د امریکا او روسیې د مشرانو د اگست 15 تر غونډې وروسته د روسیې چلند وشو ده چې ماسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون په اړه د خبرو اترو نیت نه لري او ماسکو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې د مخنیوي لپاره هر څه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د داسې غونډې اجنډا چمتو نه ده. لاوروف د جمعې پر ورځ دا هم وویل چې په اوکراین کې د اروپایي ځواکونو هیڅ راز موجودیت ته منلو نه دی او که څوک داسې هڅه کوي دا د اوکراین په خاوره کې بهرنۍ مداخله ده. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې د امنیت په اړه بحث له روسیې پرته نشي کېدی. د اوکراین د پارلمان غړي اندری ژوپانین د آزاد اروپا د آزادۍ راډیو اوکراینی څنګه ته وویل چې د کرملین له خوا لویدیځو هیوادونو ته د ګډون اجازه نه ورکول شي چې ماسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې نه دی. د اوکراین هوایي ځواک دا راپور هم ورکړ چې روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په بیلابیلو برخو کې 1540 اویا ډرونونه او 40 غونډې وشتدي چې ملکي تلفات لري چې د استوګنې سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هند ستره محکمې د اگست په 22مه له ډیلی څخه د کوڅډه بو سپوډنی ولو او لری کول حکم بیرته واخیست. د محکمې د اگست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوڅډه بو سپوډ راټولولو لپاره اته اونۍ وخت ورکړی وو چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له خبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوڅډه سپیشته. سترې محکمې د اگست په 22مه په نوي حکم کې وویل چې کوڅډه سپی باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشی شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. نه 50 کلنی سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپلو ماشومانو په څیر د کوڅډه بو سپو پالنه کوي، خو دا عملي نه ده چې خلک د سپی خپلو کورونو ته یوسي او کستونزه جوړوي. شلاره همداده چې تعقیم شي. شل کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه، د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړې زیاته کړه چې دا به اوس په لاره دا بریا له ټولو هغه سپیو سره ولمنځي چې مخته یې ورسي. په 2023 کال کې په ډیلی کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي د سپیو د داړلو له 25 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی وو، خو یوه پیښه هم پکې داسې نه وه چې څوک دې پکې لیونی سپی داړلې وي. په ټول هند کې بیا 3 میلیونه اولکه کسان پروسه شکال سپیو داړلي وو چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له امله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1,400,000,000,000 ته رسیږي. په دغه هیواد کې د لیونیو سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا که چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي. په ټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې له مخې 45 میلیونه کوڅډه سپی ثبت شوي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ.